د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم یوویشتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سخت دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړوه. د راپورونو له مخې زلزله کې 20 مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې رایې اچونې ته وړاندې او تصویب شوه. سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې مرخصۍ د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولت د شټ ډاون کېدو پړه پر جمهوري غوښتونکو اچوي. د تصویب شوې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه، چې له دې سره د تلار هواریږي چې د فدرالي حکومت مامورینو ته معاشونه ورکول شي او مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې در څلوېښتمه ورځ ده. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهار شنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متقدمه حاله په خیر رسولې وي. درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول تشریح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستره خرنی شی بوره سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتواله سره حاضر سی وي. اوسې تیر لوست په موضوع کړوي، کورنۍ دنده مو مجرا کړوي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوی اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دی. لسم لوست نوښتم څخه تر د دېشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ او پیژنو دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ راځي، څه ډول منځ ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کوم دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو ته کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړه. په ولسم سم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسي ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان بختری امپراتوری جوړیدل پیلیږي. نو په دې وخت کې ادیوه خو د اشکانیانو حمله د امپراتوری په لویدیځه برخه کې او لبلې خو همالته په دننه په هیواد کې سیتی قبایل شتون د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی د یوه خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوری باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتی قبایل چې په هغه هیواد کې و دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ړنګېدو زمينه برابر کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله په خوا تر میلاده یونان بختری خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وبګرام ته بیای. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاده 20 کاله په خوا لومړی ساکان په سویلي افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان بختری دولت لمین زوري. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبه سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډول کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت سره ول منځته راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان بختری دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان بختری دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختری دولت لمینځه یوسي. همدارد چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختری دولت لمینځه وړي بیا د بلخ ښار نیسي او د نوې امپراتوري بنسټیج دي چې هغه امپراتوري به په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنی کس و چې د دې امپراتوري بنسټ یې کېښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غور نکوه. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولاکت فیسیز په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولاکت فیسیز د زمانی زیات سکې هم د میس څخه جوړ سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مرسو. کله چې دای مرکیشه د سخه ورسته د زوی بیما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم بیما تکتو د کجولاکت فیسیز زوی بیا د بیما تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیما کت فیسیز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل و زیږ کال پورې واکمنو. بیما کت فیسیز هم د کوشانیانو لمړنۍ ټولواکي و لمړنۍ واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلي په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لمړنۍ کس و لمړنۍ واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسته ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یمکت فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي. چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویماکت فیسی څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده، یعنې کنشکا واک ته رسېږي، چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې، یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و. هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې. نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ، یعنی ډیره مشهوره سو دغه لاره، چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده، چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې، د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړې، او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی د مړ سو، چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کېږي، چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کېږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده، چې هغه بیا په 1280 کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې، سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه. خو بیا هم د کوشانیانو واک چې وو، د هغو واک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنی که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې وو، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره، دغه امپراتوري تر 250 کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي، او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د نن په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی، یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسېږي، او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لمړنی کس چې موږ ویل کجولاکت پیسې سوچ هغه غور نه کاوه د کورنۍ هغه ته لمړنی بنسټ ایښودن کې وو. د دوه وکمنی دوره هم د څلوېښت څخه تر اتیایم زیږدیز پورې رسیږي چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لمړنی بنسټ ایښودن کې وو چې څلوېښت کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن وو، یعنی مکمل څلوېښت کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي دی د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي، او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په دیارلس سوه دوه اویایم کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کټ فیسز بیا وروسته د څخه وخت رسیږي چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه د زیزه پورې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د هغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کافیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه یو سلو وویر څخه تر یو سلو وسل ویسی د زپوري واکمنی کوي، او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځنګړتیا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو، یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دغه امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګ په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل، نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیز پورې واکمني لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور وو. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمني درلوده چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي د څخه وروسته، او بیا دغه مرکزی واکمنی هغه واحده واکمنی چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي. د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلی مې در نو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې، او وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم. نن موږ او تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسیانو په دوره کې دی، نهمه او لسمه پاڼه ده. د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسې، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مو اجرا کړې وي، او نن ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ. تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ د یحیی بن زید د پاسون په حق له پوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوستو پایله کې د لوستو پای کې تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول، او د دې تر څنګ د همغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر سی و سینو راز خپل د نن ورځی درس په لوي چې د افغانستان حالات د ابسیانو په دوره کې دی. دا چې د ابسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوزات سره ول و لومړی د زو اباسیان پیژنو. اباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رغد تلنهو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامي وضعي حالات څخه خبر سول نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دغه خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته سوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلودی، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرښندنو همدارنګه د مبارزو له امله په 1300 سپوږمیز یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حکله چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلن هو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارامه وزلري افغانستان، نو په 1909 سپوږمیز کال کې دوی خپل دایانه مبلغان زموږ هیواد ته راوستول چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالفین و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرښندنو د هغو د مبارزو له امله په 1330 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاس ته ورغلي او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کال وه او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حکله وپوهېدو راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان فصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومې دی د هغه د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني وو، یعنی د یو روحاني شخص وو، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې وو هغه خالد د برمک زوی دی، چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پو او د نفوس خاوند بلل کیږي. د دې ترڅنګ د دې عباسي خلیفه مهدی لوري د عباسي خلیفه مهدی لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه د ګمرل کیږي، چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي، چې بیا د وروسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او د خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادته په لاس ورځي او د خپل دوه زمونه سره هغه ته کار کاوه. څومره د ورسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1810 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیا زوی ووژه او په خپل یحیا او د کورنۍ هم باندې کړه، چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه ورسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نشو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د بسیانو په دوره کې څه ډول وه؟ دا بسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د بسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن خراسانی زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلی دي. همدارز ابو معشر جعفر بن محمد بلخی، مشهور ریاضی پوه، دولس کتابونه تالیف کړی دي. او بشار بن برد تخارستانی و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخی، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي. او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي وو د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان وو چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی وو. نو درنو زده کوونکو، دا وو د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسو د نن ورځې دریم لوست عباسیان و پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنۍ هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي او کله چې دوی په خبري شي د افغانستان حالات نارام دي. دوی خپل دایانه مبلغان په یو سل نه هم سپوږمیز کال یا او سو او وشتم زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي او د افغانستان یا د هغه محل خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودي، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په یو سلو دوه دېرشم کال کې دوی خلافت ته رسیږي. او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومې دی د هغه د اولادې څخه دی او خپل برمک چې و هغه یو روحاني وو. او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسي خلیفه مهدي لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي او د خپل دوه زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا ورسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي. و همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه، چې دولس کتابونه لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد تخارستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دی او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي، یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر مو هم ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی وو. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستی وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د طلبه سره بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړي درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړي تر څو وکولای سي په درس باندې شو پوهیږي، راتلونکي درس تاسو ته پیچلي ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږي. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهیدلو دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایس. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایس. ورپسې برمکیان څوک وه؟ برمکیانو په حقله هر معلومات چې تاسو د همدې لوست څخه زده کړي وي موږ دلته د برمکیانو په حقله وویل، دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې حقله هم تاسو معلومات ولیکئ، درست سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسو دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربان او لوی رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلام علیکم کې هلی میومنې درنو ستونکو، هله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مخاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. هله د چینن ورس هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن ستونکو نن مو موضوع د ششجا د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موضوع تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، د چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلنه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې د خلکو دغه هیله ورپوره کړي دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل دورور مخالفین چې و هغه یو ځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و چې موږ په تل لستون کې ویل و شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و د عاشق شلواري له خوا هغه رندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع وخت رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان رند کړی و عاشق شلواري هغه هم په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د لپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده.
شاه شجاع خپل وکملی ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپل پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښینی. او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شیرونه هم ویل. د د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې دا ویلې و. نو په همدې ډول سره د کته هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې د په ګندمک ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول و؟ دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتماد څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم و، چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکونو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په شار کې شاه محمود غزنی په لور باندې شاتک تار کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په مخه باندې تاوتریخوالی زیاتیږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عناصر راټوله کړي وه او د خپل خوشي 5000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لویه بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن بیا د دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په مینس کې په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادي پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیر په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور ست شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 زیږدیز کال کې د هند نوی وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د دولت د مرستې غوښتونکي نوی وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشاله سو او د ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی پلاوینه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه و شو د امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تشسي د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګ کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغه سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځول یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1390 زیج دسکار کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند په نیمه لوی وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله. یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپل استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانه په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1386 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک شو چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي. خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بے واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښینوي هغه د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر پېښور درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وي د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ور باندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغه سره به کومه اړیکه نه ټینګوي او هرات د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې و هغه ومني او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایط او د همدغه تړونونو لمخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کینترو قومندانی لاندې چې د انګلیس ځنګړي استاذي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو د 1390 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهار اوړونو د روسیې د استاذي د سخم رسته وغوښتل خو روسانو د هغه سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وډونه مایوس سوال او بیل جګړې څخه دوی پرشا سوال ایران ته وتښتیدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ او د هغه څخه اجمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپات یو سی او د انګریزانو د تلپات ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استاذي ځای پر ځای کی د شمنې ورسخه واخستل او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی لاري او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر دری او د جلال آباد لاري پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودی، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تشتي او په بخارا پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپا او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسېږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو سکونکو، هله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاست وایم، چې موږ او تاسو نن خپل اتور لسم لوست پیلو او موضوع به هم د غذاګانو په حق ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاست راوړو. ورسته لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړی اسلامي دولت په حالت ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوه پیل شو. او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي وي، او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو، هغه د غزوه په نامه یاد کړی دا. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریه په نامه یاد کړی دا، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګه د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل، او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد ونه کړي نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي، یا دفاعي آمادګي نیسي، او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یو د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښه شوې وه، او لابل همدا و چې مسلمانان غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان وو، هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زرتنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروي هم زری لباس درلود، او یا اوشانو سره دې جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی، چې زیاتره هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و، او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپورېدل. او که څه هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه، او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي، او په دې غزا کې د ابو جهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي، او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل سوی شخص کړي او مدینه ته واستوي، او د خپلو عیارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غذا هم د احد غذا ده، چې د غذا د هجرت په دریم کال کې وسوه، او قریشو د بدر غذا د انتقام په هدف باندې درې زره تنه چې په زری جامو باندې سنبال و، د دوه سو آسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل او په مدینه کې د احد غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شاه د احد غره طرف ته وي او مخ یې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاری چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفار وبات او خوراو دوی تیش ته ارسل. مسلمانان هم د غنیمتونو پر غنډولو سره پر غنډولو باندې بوخت شو او د هات په غره کې د ځای پر ځای سوو څخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو څخه دوی پاتې نسی. او خالد چې هغه د احد غره خالد ولید نو په دې وخت کې د هم د غلار څخه د خپل سپاره جګلو سره راغلی. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول او د شهادت خواسته خې پر مسلمانانو باندې چې هغه د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې حمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغه د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټوپی کیږي او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر وسوتنو. او په سبب له غزا ده بنی نذیر یا ده بنی نقدر غزا ده چې دغه غزا یو بنی نقدر یو يهودي قبيله و چې مدینه ته نږدې وسیدله. د خزرج د قبيلې سره تړون درلودي او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و. خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی، دوی د دې پزرونی کې ریشې لري. دغه خیانت دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودي هغه پر شو دل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي. نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران په بنی نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې و او يهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لوی ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وحید الله لري د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داس ښکارا کوي چې دی د یو کار د لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو او یاران یې هم په ورغلند دغه څخه ورسته. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بنی نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووزي، تاسو نه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنه باندې وندرې. د لاس محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغې دوه څخه ورسته هغه ته لاس ورزي وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پریږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینه شهر څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کینه یې ورسره درلوده. د همدې عمله چې مسلمانانو د جګړې ورتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې ورتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفار قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي. هغوی هم په دغه کاربندي بریالي سول او حضرت د هجرت په 15 کال کې بیا د زوی القیده په میاشت کې لزرتنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د بدینې په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12000 زرا یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکه کفار د مدینه ته ورسېدل د خندق د کیندلو کار مکمل سو، د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهید بن قریزه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نسوی چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریزه مشر کعب بن اسد ته وهڅ وی چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځ یو سی او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلند دا چې بیا بنی قریزه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریش څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداری باندې ډاډمن اوسي او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډیر شي تمامې سولې او د بنی قریزه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریش او غدفاریانو بدګماني ډیروي او د هغو د عمل یا د کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي. چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره وی شروع کیږي او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دې دغه ځای پریږ دی او د مکې ته برتو لاړ شي چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریزه غزا د غزا به د خندق یا د احزاب او د غزا په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو خیانت او همدارنګه د قریش او د نورو سره د هغه په وستون ولید او اندر دي چې د احزاب په جګړه کې د خائن قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کې وسیدل او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل او همدغه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوډ وکړ چې دغه خیلان وټه کوي او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی او د دغه سیمو څخه وباسي تر دې چې بیا پرتن کې د شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د درې زره کسیز لشکره سره د بنی قریزه پر لور باندې ځي او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سوال او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکي او حضرت سعد د بنی قریزه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کوي او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو چې دغه دعوت د منځ یو سي دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پایته ورسولې. نو درنو ځکهونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شې دي چې موږ وایو چې راتلونکي غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود هغه د سری په نامه یاد کړه چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکاره دعوت پیلوي او پشکاره ډول سره دعوت کوي نو په دې وخت کې مسلمانان ډیر زور ول کیږي د کفار د خواسه خچې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او د ته مجبور کیږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامېسته سي. د هغه د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې ویلې. د هرې غزا اړوند معلومات لسته راوړل دا چې بریا د کومېډلې په نسب کیږي. د اغه موضوعاتو اربن موج او تاسې نن مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو ځکهونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تراتلون کې درس پوری چې بیا هم د وی بلی موضوع سره تاسو ترانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
and پریوش جانان هم خو جمعین پا پریوش جانان هم خو زکسر لگ مجنون پا ویران هم خو زکسر لگ مجنون پا ویران هم मयन परिवश जनानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम خرابتای ودان لتر دیره او ویل دل فیض رندانا یم او ویل دل فیض رندانا یم زک سرل کمجنون پا ویرانا یم زک سرل کمجنون پا